سلامونه ستړي مشه تاسې مخک د ازادي رادیو نه اوري کابل کې د شپې 9 بجې شوې په پیل کې خبرونه په بلخ ولایت کې د طالبانو والی محمد داوود مزمل نن په یو شاودنه کې وشل شوې ده د طالبانو وینځي بوله مجاهد په خپل ټوټر باندې د محمد داوود مزمل وشل کېدل تایید کړی دي د بلخ تمرې قومندانۍ وین محمد اسف وزیر هم ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې چاودنه د بلخ د والی په دفتر کې شوې ده هغه زیاته کړ چې په والی محمد داوود مزمل سربیره د نور کسان وژل شوی او د نور ټپیان دي زینو کورنۍ ورسنې وبې ویل دي چې لدې 14 څخه باندې ډیر ټپیان هم روختونونو ته وړل شوی دي دا د طالبانو نمرنۍ والی دی چې د دوی په اوسنۍ دوره کې وژل کیږي د افغانستان د ازادۍ ملي او اسلامي تحریک چې د طالبانو وسلواله مخالفه ډله بلل کیږي دا کوي چې د بریده تر سره کړی دی دغه تحریک ته په منسوب ټوټر کې د دې تحریک د بیان خالد پاتون لقول ویل شوې دي د دوی ټیم وټوانی د چې په یو ډول قوي عملیاتو کې خپل هدف ته ورسیږي او په پایل کې د بلخ والی وژل شي او یو شمېر نور طالبان اټپیان کړي لا بلې خو د افغانستان د ملي مقامات چې په یو پیغام کې ویل دي چې د بلخ والی د تغیرلې د سختو داخلي اختلافات لامل وژل شوی دی بیا ورسره په کابل کې نن غرمه مهال یو چاودنه شوې و په کابل کې د طالبان امنی قومندانۍ ویاند خالد زدران رسنیو ته تایید کړی و چې چاودنه د کابل د 15 هوزي د قنبره څلور لارې سره نږدې شوې و هغه ویلي و چې په یو بارون کې موټر کې ځای پر ځای شوی ماین و او د چاودنې پر مهال هم اچاته زیان نه دی وخته د بشری حقوقو د څار ادارې فریډم هاوس ویلي دی چې په 2022 کال کې په نړیواله کچه د بیان ازادي کې مشوي ده د ادارې زیاته کړې ده چې د شمیرې په تیرو ول سکلونو کې پرلپسي مخې ته راځي دا په داسې حال کې ده چې د روسیې او ایران په څیر هیوادونو کې د بیان ازادي د کمیدو پر مهال د جمهوریت لپاره هڅې یو بدلیدونکي پړاو ته رسیدلې دي فریډم هاوس د مارچ پر 9 په نړۍ کې د بیان ازادي په اړه په خپل کلنی راپور کې ویل چې په 2022 کال کې د بیان ازادي لړکی پر صفر درجه درغلو هیوادونو شمیر څوار لاسو څخه درې ډیر شو ته پورته شوې دي او په لیکټر لګ یو سل و 50 وادونو او سیمو کې درسنۍ او ازادي تر فشارونه لاندې راغلي ده راپور زیاتوي چې د خپلواکۍ او جمهوریت ځپل الاتونه جنگ کو ته تاو د غیر جمهوریت قوتونو لخوا په جمهوریت درو کې بریتون دي د فریډم هاوس په راپور کې ترکمنستان د هغو هیوادونو په فهرست کې چې د بیان ازادي پکې ځپل شوې دریم ځای لري په دې فهرست کې بیا تاجکستان و افغانستان او بیلاروس اتم ځای خپل کړی دی دا خیبر پختونخوا پولیس وایي چې په درابڼه کې په یو وسلوال بریت کې پولیس وژل شوی او 15 نور ټپیان دي دا بریت د مارچ په 8 نیټه د درابڼ په ګرمستان سیمه کې حق محل شوی و چې پولیسو د سرشمیرنې د ډلې ساتنه کوله پولیس زیاتوي چې بریتګر په تیښته بریالی شوی دی تحریک طالبان پاکستان د دې پیښې پړه اخیستې ده په پا پاکستان کې د مارچ له لومړۍ نیټې راهیسې برېښنایي یا ډیجیټل سرشمیرنه پیل شوې ده چې د رواني میاشتې تر 1.5 پورې به دوام وکړي او اوکراینی چارواکي ډاډ څرګندوي چې بخمود خار له هم د دوی تر کنټرول لاندې دی د اوکراین د پوز لیدرستیز داسې وخت خبره کړې ده چې د روسي جګړه مارانو پرون ادعا وکړه چې بخمود خار یې نیولی دی روسیه په بخمود کې د واګنر جګړه ماران ګمارلې دي او څو ونې له اوکراینی ځواکونو سره سختې نښتې کړې دي د اوکراین د پوز لیدرستیز ویلي چې په تیره یو شپه ورځ کې په بخمود باندې د روسیې څخه باندې سلبریدونه شنډ کړې دي خبرونه مو واوریدل وړاندې خبرونه کې درته ته مطالبه لرو د بلخ لپاره د طالبانو والی نن پیوی چاودنه کې ووژل شو
نه ته 5 دقیقې پاتې وي یا به تیرې وي چې زه روان وم خلک ناست و چې د دوی ترمنځ چاودنه وشوه زه نور ولوېدم او لی صاحب مې هلته ولید چې په وینو لت پت و
په دې پیښې کې د بلخ والی د وژل کېدو سربیره عام وګړو ته هم زیان اوښتی دی دا چې څومره هم وګړي پکې وژل شوي دي په راپور کې مې درته وایو د اروپایي ټولنې په ګډون شپږویشتو هیوادونو د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ګډه اعلامیه کې پر افغانو ښځو د طالبانو بندیزونه ویجاړوونکي او نه جبرانیدونکي بللي دي له دې سره جوخته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتوني ګوتریش وایي دوی په افغانستان کې درویش فعال وسلوال ډلې ثبت کړې دي. دا چې د ډلو څټول په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړی دی لکه مزیرا غړي دي، دا به هم درته په راپور کې ولرو. د اوکرين د جګړې روسي جزئیات ته به هم تم شو ساسي ملتیا غواړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي. د بلخ لپاره د طالبانو حکومت والی مولوي محمد داوود مزمل په یو انتحاري حمله کې ووژل شو. د طالبانو حکومت ویان زبولا مجاهد د پیخې په تایید سره ازادي راډیو ته ویل چې په دې پیخې کې د بلخ د والی په ګډون یو بل تن وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. خو د بلخ ولایت امنیت قمندانۍ ویان تاسف وزري وایي چې په دې پیخې کې د داوود مزمل سره دوه تن نور وژل شوي دي. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
یک دو تا از درباش آمد همونجه در دروازه را برای شوا کرد و اونا رفت درون و تق شیش.
حاجی خیرالدین د بلخ ولایت د نننی پیخی یو لټپیانو دی چې له رسنیو سره یې د خپل وضعیت او د دې چاودنې په اړه خبرې وکړې. نوموړی وایي چې د خپلو اسنادو لپاره د بلخ ولایت مقام ته تللی و او په دې پیخه کې ټپي شوی دی. هغه زیاته کړه
نه هوته پنځه دقیقې پاتې وي یا به تیرې وي چې زه روان وم. خلک ناست و چې د دوی ترمنځ چاودنه وشوه. زه نور ولوېدم. مولوی صاحب مې هلته ولید چې په وینو لت پت و. زما لاس هم ټپي شوی.
خیرالدین وایي چې په دې پیښې کې ډیری ملکي کسان ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په بلخ ولایت کې د دې پیښې په تایید سره ازادي راډیو ته وویل چې یو کس د بلخ ولایت مقام ته څیرمه ځانمرګی برید کړی چې له امله یې د بلخ والي داود مزمل په ګډون یو بل کس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. خو د بلخ ولایت امنیه قمندانې ویان آصف وزیري بیا د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
نن سهار شاوخوا 9 بجې کله چې د بلخ ولایت والي الحاج مولوي محمد داود مزمل د کور نه د دفتر په لور ځي، بدبختانه د ولایت مقام په دویم پوړ کې چاودنه رامنځته کیږي چې د چاودنې په ترڅ کې د بلخ ولایت والي او له دوو ملکیانو سره نور یو ځای په شهادت رسیږي او همدارنګه دوه تنه برسېرن ډول ټپیان کیږي. د دې پیښې په اړه زموږ د امنیتي ځواکونو جدي پلټنې روانې دي.
په همدې حال کې د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست ویان خیر محمد خیرخوا سیمه ییزو رسنیو ته وویل چې روغتون ته یو تن مړ او څلور ټپیان وروړل شوي دي. هغه زیاته کړه
موږ اطلاع حاصله کړله مقام ولایت کې دلخراش حادثې څخه زموږ ساحي ټیمونه فاجل توګه هلته ساحې ته ځان ورسوه چې څلور ټپیان او یو جسد انتقال کړي. په ټپیانو کې یو نفر
د افغانستان ازادي ملي او اسلامي تحریک چې د طالبانو وسلوالو مخالفه ډله بلل کیږي ادعا کوي چې د برید دوی ترسره کړی دی. دغه تحریک ته په منصوب ټویټر اکاونټ کې د دغه تحریک د ویان خالد پاتون له قوله ویل شوي چې د دوی ټیم متوانې چې په یو قوي عملیاتو کې خپل هدف ته ورسیږي او په پایله کې د بلخ والي ووژل شو او یو شمېر نور طالبان ټپیان شوي دي. له بلې خوا د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په یوه پیغام کې ویلي دي چې د بلخ والي د دغې ډلې د سختو داخلي اختلافاتو له امله وژل شوی دی. خو محمد داود مزمل څوک و؟ محمد داود مزمل د افغانستان له پخواني حکومت او په دغه هیواد کې له نړیوالو ځواکونو سره د طالبانو د جګړې پر مهال د دغې ډلې یو له مهمو قمندانانو څخه و. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ښاغلی مزمل د ننګرهار والي و چې د اسلامي دولت یا داعش پر ضد یې د جګړې مشري کوله. څه موده وروسته د طالبانو د مشر په حکم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د مرستیال په توګه وټاکل شو. خو 5 میاشتې وړاندې د بلخ والي وټاکل شو. دا د طالبانو لومړی لوړ پوړی چارواکی دی چې په افغانستان کې د دې ډلې له واکمنېدو وروسته وژل کیږي. په 2013 کې د متحده ایالاتو د خزانې وزارت له ایران سره د ترهګرو ډلو په پیاوړتیا کې د مرستې په تور پر داود مزمل بندیز ولګوه. د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې چاودنې او بریدونه په داسې حال کې زیات شوي چې د هرات ولایت اوبو رسولو مدیر محمد نادر کاکړ 13 ورځ په یوه وسلوال برید کې د دریو تنو په ګډون ووژل شو. داعش د دغه برید مسؤلیت منلی دی.
راپور کې مو واوریدل چې په بلخ کې ځانمرګي برید د والي سربیره اموګړو ته هم زیان رسولی و. له دې سره جوخته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي دوی په افغانستان کې درویش فعاله وسلوالې ډلې ثبت کړې دي. نوموړي د مارچ 4 د ملګرو ملتونو امنیت شورا ناستې ته د خپلې وینا پر مهال ویلي چې د دغو ډلو یو شمېر یې د افغانستان په ولایتونو کې د زیاتو بریدونو مسؤلیت منلی دی. تفصیل د خطر پردې سپدې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمشي انټونی ګوتریش د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې د دغه هیواد امنیتي وضعیت له پخوا ډېر د اندېښنې وړ خودلی. ګوتریش د مارچ په اتمه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د خپل وینا پر مهال ویلي چې په افغانستان کې درویش هغه وسلوال ډلې ثبت کړي چې وسلوال فعالیتونه کوي. هغه راپور چې د ګوتریش خبرې پکې راخیستل شوي پکې ویل شوي چې د دغو وسلوالو فعالو ډلو درې هغه مقاومت ملي جبهه، د افغانستان د ازادۍ جبهه او د افغانستان د خپلواکۍ ملي اسلامي تحریک دي چې په هلمند، کابل، کندهار، کاپیسا، ننګرهار، نورستان او پنجشیر ولایتونو کې د ډیرو بریدونو مسولیت اخیستی دی. د ګوتریش په وینا په افغانستان کې د فعالو وسلوالو ډلو ترڅنګ په امنیتي پیښو کې هم زیاتوالی راغلی. د هغه د معلوماتو پر بنسټ د 2022 کال د نومبر له 14مې د 2023 کال د جنوري 23مې پورې د جګړې اړوند امنیتي پیښو ملکي تلفاتو په مجموعي شمیر کې زیاتوالی راغلی چې د 2023 او 2022 کلونو د همدغې مودې په پرتله زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو سرمشي انټونی ګوتریش ویلي یوازې په دغه نږدې دریو میاشتو کې 1201 امنیتي پیښې ثبت شوي، خو د تیر کال په همدغه موده کې دغه پیښې 1018 وي. په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې امنیتي بد وضعیت اندېښنه ښودلې، خو یو شمېر افغانان هم له روان وضعیت نه شکایت کوي. د کابل او بلخ ولایتونو دوه تنه اوسیدونکي چې نو غواړي نمونه یې پر راپور کې خپاره شي ازادي راډیو ته وویل.
په دې وروستیو کې د کابل ښار وضعیت ډېر زیات خراب شوی. پر نن ورځ باندې وسلوالي غلاوي کیږي، خلک ترور کیږي او دغه راز چاودنی کیږي. حتی همدغه نن هم په کابل کې چاودنه شوې ده چې دا د ښاریانو د اوسیدونکو لپاره ډېره د اندېښنې وړ مسله ده.
په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په خواشنۍ سره چې امنیتي پیښې ډېرې شوې دي، همدا نن په بلخ او کابل کې چاودنو امنیتي پیښو یو ځل بیا د خلکو اندېښنې ډېرې کړې دي. او دا غوښته دي چې وسترني واکمنان وایي چې امنیت په بشپړ ډول تامین شوی دی، خو لیدل کیږي چې ورځ تر بلې له بده مرغه امنیتي پیښې ډېریږي.
د غټولاندې خنو ته د طالبانو حکومت په جواب کې شوی ادعاګان ناسم او له حقیقت لری بولی. د دوی بیان زبی الله مجاهد د پنځم پورس ازادي لري ته وویل په افغانستان کې هیڅ وسلواله ډله خلکو او د دوی نظام ته خطر نشي پیښولای.
په افغانستان کې الحمدلله ډلې ټپلې څنست کومه په دې سره داعش په نامه د هم د کنټرول او مهار په حال کې نه په دې ډول څه قوم موجود او د قوی حال کې او ستاسو څخه بل نور سیټلټ په لید تشتون نه لري نه کوم تعدید احساس کیږي نه کوم نتی پیښ نه کومه ماسه مقدار متونه د دې چا ورکړي دي نظر نه تایید ټول خیالي دی او کوشش کوي چې افغانستان لا بي ثبات اماره کړي.
ملګری ملتونه داسې محل په افغانستان کې د امنیتي پیښو د زیاتېدو خبره کوي چې یوازې د مارچ په 9مه په کابل او بلخ ولایتونو کې دوه بیلابیلې چاودنې وشوي چې په ترڅ کې 15 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنې ښودلې دي چې طالبانو بیا په ظلمونو د غندېښنې بیا اساسه بللې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 021 او 25 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په هم افغانستان کې تم کې ګډه اروپا، ټولنی امریکا، برېټانی، سعودي او قطر په ګډون څلې رښتې هیوادونو د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ګډ بیان کې ویلي دي چې د افغان خزو اونجوره په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه به د افغانستان اقتصاد او ټولنې لپاره ویجړونکې او نجبرانیدونکې وي. په دې ګډ بیان کې چې تر ورځ نوښت خبر شو له طالبانو هغه کړنو د مخنیوي غوښتنه شوې چې د خزو اونجوره د بشري حقوقو او بنسټیزو خپلواکۍ مخینسي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
د متحده ایالاتو په ګډون سلرويشت اروپאי او اسیایي هیوادونو په افغانستان کې د طالبانو له حکومت ته د ټولو هغو بندیزونو د لری کولو غوښتنه کړې چې خزي اونجونی له بنسټیزو ازادیو او بشري حقوقو محروموي. د متحده ایالاتو، برېټانیا، کاناډا، استرالیا، بلجیم، ډنمارک، فنلند، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان، سعودي عربستان، ناروې، قطر، ترکیه، متحده عربی اماراتو، د اروپای ټولنې د استازو او یو شمیر نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په دې ګډ بیان کې چې د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبر شوی راغلی چې د افغان خزو او نجونو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه به د افغانستان اقتصاد او ټولنې لپاره ویجاړونکي او نه جبرانیدونکي وي. په بیان کې د اسلامي همکاري او د سازمان او آی سی د 2022 کال د دسمبر د میاشتې د اعلامیې یادونه شوې چې لمخې د ښځو نجونو په زده کړو بندیز له اسلامي شریعت سره په ټکر کې بلل شوی. د یادو هیوادونو په بیان کې په ټولنه کې د ښځو نجونو په رول ټینګار شوی او دا یې د اقتصادي او سیاسي پرمختګ لپاره مهم بللی دي. په دې ګډ بیان کې د افغان ښځو نجونو د کار او زده کړو له حق ملاتړ شوی او پکې ویل شوی چې په نادولتي موسسو کې د ښځو له کار پرته د مرستو عادلانه ویش ناممکن دی. د یادو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې په بشري ناورین اندېښنه ښودلې او په غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز داسې یو کړنه یاده کړې چې لمخې 28 میلیونه وګړو ته د مرستو رسولو بهیر له ځنډ سره مخ کیږي. په بیان کې له طالبانو غوښتنه شوې چې د خلکو نړیوالې ټولنې په وړاندې خپل مسؤلیتونه ادا او د افغانانو درناوی وکړي. په همدې حال کې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری د دغه ګډ بیان هرکلی کړی او په خپل ټویټر لیکلی چې د افغان ښځو د واقعي ملاتړ لپاره به د هیوادونو او بنسټونو ترمنځ د یووالي هڅو ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د مخکینیو افغان ولسمشرانو محمد اشرف غنی او حامد کرزي ترڅنګ د سولې د ملي مصالحې د عالي شورا مخکینی مشر هم د مارچ 8 په مناسبت په خبرو شوو پیغامونو کې له افغان ښځو سره خواخوږي ښودلې او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې د زده کړو او کار په برخو کې پر افغان ښځو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی د مارچ 8 په مناسبت په یو وینا کې چې د هغه پر فیسبوک پر شوې طالبان تورن کړي چې له افغان ښځو یې اسلامي حقونه اخیستي. ښاغلی غنی په دې وینا کې ویلي چې په افغانستان کې طالبان د ښځو له حقونو د سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي. د غنی په وینا نړیواله ټولنه هر ورځ په دې غږیږي چې ښځو ته باید خپل اسلامي حقونه ورکړل شي، خو د ده په وینا له بله خوا نور په دې سرزوري کوي چې دا ستاسې کار نه دی. پخوانی ولسمشر حامد کرزي بیا په خپل ټویټر د ښځو لپاره د کار او زده کړو غوښتنه تکرار کړې. هغه لیکلي چې ښځې د افغانستان نیمایي نفوس جوړوي او دوی د ټولنې په پرمختګ کې مهم او ځانګړی رول لري. د ملي مصالحې د عالي شورا مخکینی مشر عبدالله بیا په دې تړاو پر خپل ټویټر لیکلی چې کار او زده کړې د ښځو او نجونو اسلامي او انساني حقوق دي چې باید ورکړل شي. د طالبانو په وړاندې جنګیدونکو د ملي مقاومت جبهې هم په دې تړاو په یو اعلامیه کې هغه افغان ښځې او نجونې سیلي چې په تیر یو کال کې د طالبانو په وړاندې د بیلابیلو اعتراضونو له لارې د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کړی. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر بیا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې د ښځو تعلیم او کار لپاره خوندي چاپیریال چمتو کیږي. هغه ویلي چې د طالبانو حکومت ښځو ته د اسلامي شریعت له مخې ځانګړي حقوق او درنښت ورکړي. هغه ویلي حکومت یې نجونو ته د زده کړو د شرایطو او ښځو ته د کار او سوداګرۍ د خوندي او ډاډمن چاپیریال د رامنځته کولو هڅه کوي. طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې له پوهنتونونو راوګرځولې. دغه شان یې په نادولتي موسسو کې د دوی په کار سخت بندیز هم ولګوه. د دې ترڅنګ د طالبانو حکومت پر افغان ښځو او نجونو حجاب اجباري کړی، ورزشي لوبغالو، عمومي حمامونو او عمومي پارکونو ته د دوی په ورتګ هم کلک بندیز لګولې او له شرعي محرم پرته یې دوی له لرې واټن سفر کولو هم منع کړی دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله مسله راخلو. اوکراینی چارواکي وایي روسیې د اوکراین پر خارونو او تاسیساتو پراخ هوایي بریدونه پیل کړي دي چې ورسره خلکو ته مرګ ژوبل اوختي او د برېښنا د پرچاوي سبب شوی. په نړۍ کې د اوکراین په ختیځ کې د بخموت په خار کې د جګړو له دوام سره سم د زاپوریژیا پر اټومي بټۍ برېښنا بند شوی. تفصیل د صفی الله ستانکزین اورو.
د اوکراین په لویدیځ کې د لیویف پر خار د روسیې د بریدونو په زیاتېدو سره سیمه ییز والي ماکسیم کوزیتسکي وایي لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي. د کوزیتسکي په وینا وژل شوي دوه ښځې او دوه سړیان دي چې په یوه استوګن کور د راکټ د لګېدو له امله تر خاورو لاندې شوي. هغه ویل ممکن نورو کسانو ته هم مرګ ژوبل اوښتي وي. اخوا د دنیپروتوویسک ښار والي سرهی لیسکام په دې سیمه کې د یو تن د وژل کېدو او دوه نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. د اوکراین د پلازمینې کیف ښاروال ویتالی کلیچکو بیا د ټلګرام په شبکه کې لیکلي چې دغه خار کې برېښنا پرچاو دا او د تودوخي سیستم هم لکاره لویدلې د هغه خبره د روسي د بریدون په نتیجه کې په سویا ویتشین سیمه کې لکترګه دوته نه ټپیان شوی په اوکرين کې سیمایي چارواکو په اودیسا او خارکیف سیمو کې هم د روسي د بریدون راپور ورکړی چې د برېښنا د قطع کېدو د ریل پټلې زیربناته زیان اړولې ده په یو انلاین بیان کې بیا د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي د روسي ورستیو سختو بریدون ته په اشاره خبرداري ورکړی چې روسیا به د ملکی وګړو د وژنې مسؤل وي زيلنسکي ویلي یوازې نیواګر کولای شي په ولسی وګړو وحشت رامنځته کړي خو هغه د خپل اعمالو له مسؤلیت نشي تښتیدلی د بریدون د دوام په خاطر د اوکرين په تر ټولو لوی اټومي بټي چې کنټرول یې د روسانو سره دی مګر د اوکرايني تخنیکرانو تر نظر لاندې مختوړل کیږي برېښنا بند شوي د نومبر له درويشتمې د لومړی وار دی چې د زاپروژې اټومي بټي له تولید لویدلې ده د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوال اژانس مشر رافائل ګروسی د زاپروژیا د اټومي بټۍ د بندیدو لامل درامېست شو خطرونو پاړه خبرداري ورکړه په همدې حال کې د اوکرين د لوی درستیز دفتر په خپل یو ورځنی خبر پاڼه کې ویلي د اوکرين دفاعي ځواکونو په باخمود ښار کې د روسي ځواکونو له یو سلو لسو زیات بریدونه شنډ کړي د ناتو عمومي منشي یان ستلتنبرګ بیا پرونو ویل د جدي ځانونو سره سره خای روسي ځواکونه د باخمود د نیولو په درشل کې وي د پوزي کارپوانو په اند باخمود د روسي لپاره لږ ستراتیژیک ارزښت لري مګر په تیرو میاشتو کې د ډیرو ناکامیو سره سره روسیا د خورا اړین سیمبولیک بریالیتوب په لاټه کې ده د اوکرين د دفاع وزارت مرستیال هانا مليار پرونو ویل په باخمود کې د اوکرين اوګد مقاومت باید یو بریالیتوب وګڼل شي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په داس حال کې چې د افغانونو جنو او خوځو پر مخ له هم د ستکړو دروازې تړلې دي لا خوندزي او په هنتونونو یو شمېر فارغ شوی ځکه چې شکایت کوي چې مسؤلین ورته په تعلیمي ادارو کې ورته د تحصیلي اسنادو د خصو پر محل ستونزې جوړوي د طالبان حکومت لښبګم ټولګي پورت انتر پانتونه د جنو پر ستکړو بندیز لګولې تفصيل د فرشتي مرسله په دې راپور کې
زما شرور نه درم چې د موسم محرم شي او پلار میم ټول ورځ مصروف وي په وظیفه کې وای چې د محرم سره باید نه نوځي نو نشم کولای شهادت نامه واخلم
د کابل د قلعه کاشف د خوندې له دولسم ټولګي څخه فارغ شوې مارینا ده وای دا چې اوس مهال په کور دننه د نجونو په لوړو زده کړو بندیز لګیدلې دی اړه دا چې له هواده بهر لوړو زده کړو ته دوام ورکړي خو په خبره دا چې د دولسم ټولګي شهادت نامه نه لري د بورسیه په کارونو کې پرمختګ نکېږي مارینا ازادي رادیو ته وویل
جلکې بدون د محرم نه اجازه نه لري چې د شهادت نامه ریاست ته ورننه ورځي خپل غړم چې بهر ته لاړ شم او ټول اسناد کوم درې کال نه نمرې غړي چې باید شهادت نامه ولري خوده خستل په افغانستان کې اوس بيخي پاک باندې نشي کولای یعنی وای چې د محرم سره باید نه نوځي خو ډیر انجو د مشکل لري خصوصا خپل مې د مشکل لرم نو نشم کولای شهادت نامه واخلم
دا په داسې حال کې د چری طالبانو د حکومت لوري د انجو پر زده کړو تر بندیز ورسته یو شمېر هیوادونو د افغان زده کوونکو لپاره بورسي اعلان کړي خو د مارینا په خبره د شهادت نامو نشټون خزینه زده کوونکي له دیاقه هم محروم کړي بل خپل پانتونونو څخه فارغ شوی انجو هم ورته ستونزې لري دوی وای څلور کال درس ویل دومره ورته سخت نه ولکه وسته د طالبان حکومت د اسنادو اخستل ورته ستونزمن کړی دی لپانتون څخه فارغ شوی محصل رڼا ازادي رته ویل چې د کورنۍ د لګښتونو د برابرول لپاره د کار پلاټه کیده ویلې وي خو افغان خځو ته کار نشته کوم یو که پیدا هم شي دا چې لپانتون څخه د فراغت اسناد نشي اخستلای د کار غوښتنلیک رد شي
د همدغه لامل هغه وظایف چې دولتي خو بند وي هم د رنګ خصوصي مؤسسو کې کومه وظیفه اعلان شوی دی هغه لپاره هیڅ اپلای نشم کولای څکه چې نومړی هلته معلومات څخه سیوی غواړي بیا غوښنه ورسته چې خپل د فارغت سند راڅخه غواړي په داسې حال کې چې لرلو حق لرم مګر سند نشم ترلاسه کولای ځکه چې نوړی نظام حکم هم دسه صادر کړی دی
و موږ غوښتل چې طالبانو د حکومت د پهنه او د لوړو زده کړو د وزارتونو د وایاندویانو سپیناوی هم د موضوع پاکله ولرو هغه د دې راپور تر خپرې دوه پوریز موږ پښتنې جواب نکړي خو د طالبانو د حکومت وایاند زبی الله مجاهد ویل چې دای په دې برخه کې له جزئیاتو خبر نه دی کله چې خبر شو له ازادي رادیو سره به معلومات شریک کړي د تعلیمي او تحصیلي اسنادو د اخیستل په برخه کې د زده کوونکو او محصلانو شکایتونه داسې وخت راپورته کیږي چې د رواني سه‌شنبه په ورځ د لوړو زده کړو د وزارت وزیر مولوي ندا محمد ندیم ویل چې د نجونو او ښځو زده کړې تر مناسبو شرایطو منه دي او بیرته پیلېږي خو هغه دقیق وخت ونه خود که څه هم علاوه چې د ساکل تعلیمي کال په پایل کې به د نجونو پر مخ د خوندزیو دروازې پرانیستل شي خو په دې اړه تر دې دمه د طالبانو حکومت واضح څه نه دی ویلي دغه شان څو ورځې مخکې الکانه په وړاندې پانتونونه پایل شول خو دینجونو پر مخ لا هم تړلې دي
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
امریکا د استازو د جرګې د بهرنی اړیکو د کمیټي رئیس وایي له افغانستانه د دغه هیواد د ځواکونو په وتلو شته واقعیتونه پام کې نه دي نیول شوي. مایک مکال د چهارشنبې په ورځ په استماعي غونډه کې وویل ولسمشر بایدن دا کار د لوړو پولو جنرالانو استخباراتي ټولنې پر خلاف اعلان کړ او دا کار یې ترسره کړ. تفصیل د نرګس مومن په دې راپور کې.
د امریکا د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس وویل هغه څه چې په افغانستان کې پېښ شول د فدرال دولت په سیستماتیکه توګه پاشل او د بایدن د ادارې ماته وه. مایکل مکال په خپل څرګندونو کې د چهارشنبې په ورځ په 2021 کال کې له افغانستان څخه د امریکا له ناورین ډک د وتلو د څارنې کمیټې په استماعي غونډې کې وویل د بایدن د ادارې لخوا په دندې کې د بې غوري له امله امریکایي اتباعو او په افغانستان کې افغان امریکایي متحدین په پام کې نه دي نیول شوي. افغانې ښځې او نجونې طالبانو او د هغوی سخت دریځو قوانینو ته پریښودل شوي. هغه زیاته کړه
د بایدن د ادارې ډیرو کسانو ویلو چې د هر احتمال لپاره پلان جوړوي خو هغه سی ونه کړل او پر ځای یې څلور راتلونکي میاشتې ندیده ونیول چې بالاخره پایله کې طالبان د 2023 کال په اوړي کې په چټکۍ سره سیمې ونیولې او د اګست په 15مه کابل ته دننه شول. موږ په دومره اسانۍ سره دغه حالت ته آماده نه وو. د بایدن ادارې غفلت په خپله دنده کې د دې لامل شو چې نړۍ د کابل سقوط دوه اونۍ وروسته هغه زړه بوکلوونکي صحنې وګوري چې د کابل په هوایي ډګر کې وشوې.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مکال د 2021 کال د اګست د 26مې نیټې ځانمرګۍ برید چې په ترڅ کې 13 امریکایي سرتېري او 170 افغانان ووژل شول او 540 ټپیان شول د په تېرو لسو کلونو کې امریکایي سرتېرو ته تر ټولو ویروونکې او مرګونې ورځ وبلله. امریکایي سرتېری ټیلر وارکس اندروز چې په دغه برید کې سخت ټپي شوی و او خپل لاس پکا او ګردۍ له لاسه ورکړه د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو کمیټې په استماع ای غونډه کې حاضر و. وویل چې لپې خمخ کې هغه او د هغه ټیم دوه ځانمرګي برید کوونکي پیژندلې و خو مسولینو یې په نښه کولو د اجازه غوښتنه بې ځوابه پرېښوده. هغه وویل
د همغږۍ لپاره مې اجازه واخیسته چې آیا کولی شم په هغې باندې ډزې وکړم. قومندان په هغه وخت کې راته وویل زه نه پوهېږم او غلی شو. ما او ټیم مې بیا پوښتنه وکړه چې څوک به دا کار ترسره کوي ځکه دا ستاسو مسؤلیت دی ښاغلیه. هغه بیا ځواب راکړ چې نه پوهېږم خو معلومه به یې کړې وروسته موږ ته هیڅ کوم نوې اطلاع رانه کړه او موږ هرګز خپل ځواب ترلاسه نه کړ.
جمهوري غوښتونکي په داسې حال له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه څېړنې کوي چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د دوحې تړون د جمهوري غوښتونکي ګوند د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وخت کې لاسلیک شو چې امریکایي ځواکونو او متحدینو ته یې د وتلو لاره هواره کړه. دا په داسې حال کې دی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن تل له افغانستان څخه د وتلو له پرېکړې دفاع کړې او ویلي دي چې د هیواد په تاریخ کې تر ټولو اوږدې جګړې ته د پای ټکی کېښود. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته 2021 کال د اګست په 15مه امریکایي ځواکونو په دوه اونیو کې له افغانستان په داسې شکل ووتل چې زرګونه افغان متحدین یې د کابل هوایي ډګر څخه په نظامي الوتکو کې له افغانستانه انتقال کړل. طارق فرهادي د سیاسي چارو کارپوه وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو نو وتل یوازې د امریکا د راتلونکو ولسمشري زور ټاکنو لپاره وو او د افغانستان پر وضعیت به هیڅ اغیز ونه لري. خوشا محمود میاخیل بل سیاسي او نظامي چارو کارپو بیا په دې باور دی چې له دغو بیا ځلې څېړنو څخه به د افغانستان په اړه د امریکا د راتلونکي سیاست په اړه ګټه واخیستل شي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام زه د کندهار ولایت د پاملي څخه خبرې کوم. په پاملي کې ډېرې اوبه کښته تللې دي. ډېرې کورو اوبه وچې شوي دي. چا تالابونه جوړ کړي دي ډکوي او بیا د اوبو استفاده ځینې کوي چې زموږ د خوا چاره به څنګه کېږي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکوونکو ته سلامونه نیکې هیلې. د هلمند ګرمسی د ولسوالۍ راج خالد د کلی ته د بنادر دوی یعنې د درزي اوسېدونکو یم. نو د دغه اوبو سره ډېر مشکل لرو. وروره مال دغه اسلامي امارت مشرانو سره درخواست کوو غوښتنه ځینې کوو په درناوي سره چې دغه د اوبو بندوبست راته وکړي. ډېر لاس او ګرېوان یې ورسره وروره.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. قدرت الله مقدس د زابل ولایت شجیر سوالی څخه تاسو دا پیغام پیژدم. زما د ازادي رادیو کارکونکو څخه دا غوښتنه او خواهش دی چې زما پیغام د اسلامي امارت تر ټولو لوړ چارواکو او بل خصوص د پاسپورت ریاست د رئیس او کارکونکو کارمندانو پرې ورسوي. د افغانستان اسلامي امارت څخه په لومړي قدم کې ډیره مننه کوو چې د پاسپورت ریاست خپلې چارې او فعالیت بیرته د ځل لپاره فایل کوي. نو خلک ولس له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. څوک مسافر وي، په خارج کې کاروبار بزنس لري، او څوک مریضان او نور مشکلات لري. نو زما د اسلامي امارت څخه دا هیله او غوښتنه خواهش ورزو ده چې د پاسپورت په ریاست کې دي د تیر نظام پرتله فساد او زورواکي او واسطه لیرې کړي. باید دغه ریاست په شفاف ډول سره خلکو ته خپل خدمات وړاندې کړي او هر چا ته پر خپل نوبت او پر خپل وار باندې پاسپورت ورسیږي.